دا مشال ریډیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په خبر کې د سهار لس بجې د دلته په پراکې د سهار وو بجې شوې. تاسو مشال ریډیو پر لبسې نه ساته خبرونه اوري او په روانه یو ساته خبرونه کې به حمزه حسیبه شهید ستاسو قربانیم. په دې خبرونه کې به هم درته خبری رپورټونه لرو او د خبری رپورټونو تر څنګ درته د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه هم لرو. خو په پیل کې د دې سات خبرونه وایاند عبدالحی کاکړ.
د خبرونو سرټکی د پاکستان پارلمان د امریکایي ډرون بریدونو د درولو او په بټابات کې د الکایده د مشر اسامه بن لادن پر ضد د سو عملیاتو پاکله د خپلواکو پلټونو ژغ کړی دی. د جمعې په ورځ په چرسده کې د وژل سو کسانو مړی خاورې ته سپارل شوی. نیټو وای په هلمند کې یو کس چې د افغان پولیسو ورده اغوستې و د دوی دوه عسکر وژلې دي. امریکا د شام لخوا د مظاهره چانو پر ضد په خپل څو ګامونو باندې د قهر څرګندونه کړې ده. اوسم د خبرونو تفصيل. د پاکستان پارلمان د امریکایي ډرون بریدونو د درولو او په بټابات کې د الکایده د مشر اسامه بن لادن پر ضد د سو عملیاتو پاکله د خپلواکو پلټونو ژغ کړی دی. د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی او سینټ په دی غونډه کې د پوج لوړپوړو چارواکو د اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو په اړه معلومات شریک کړل. دی غونډې تر لسو ساعتونو پورې دوام درلودې. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک ومنل سو چې پکې د ډرون د بریدونو درولو او عملیاتو د آزادو پلټونو شغوسو. بلخوا د حزب مخالف مشر چودري نثار خان له غونډې وروسته خبري اعلان تول چې هله لري د منظر کړل سوي د پریکړه لیک به د پخوانیو په پرتله دا ځل مختلفي نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ په چارسده کې د وژل سو کسانو مړی خاورې ته سپارل شوی. دا برید د فرنټیر کانسټبلري د تربیتي مرکز په دروازه کې شوی وو چې پکې اتیا کسان وژل شوی وو. په وژل سو کې زیاتره له فرنټیر کانسټبلري سره تړاو درلودي. د خیبر پښتونخوا د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون کې لټپیانو سره لیدلې او وروسته خبر اعلان تول چې دا د اسامه بن لادن د وژنې ردعمل کېدای سي، خو دوی به تر اخري ترګره پوري خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د چارسدي بریدونه غندلې.
Terrorists have shown time and again that they are the true enemy of the people and the government of Pakistan.
Tarhagaro pa bar bar khuli che doi da Pakistan da khalko o da da hewad da hukumat rikhtini dukhmanan di. Mug da tarhagaray zat jagla ke da da kaam qurbanay o ta pa dranas tar gaguru o mung ba da al-qaida o war sara da talalo noro tarhagaro da lo da laman zawdalo pa maksad la Pakistan sara khpalo gadu hasuta dawam warku.
To disrupt, dismantle and defeat al-Qaida and allied terrorist organizations.
Daud America da baharani char د وزارت ویاند مارک ټونر. نیټو وای په هلمند کې یو کس چې د افغان پولیسو ورده اغوستې و د دوی دوه عسکر وژلې دي. د نیټو لخوا په خبرسوي بیان کې ویل شوی چې وژل شوی دوه عسکر د اتحادي ځواکونو سره کار کولی او د افغان پولیسو روزنه کوله. بریتکونکي د ډزو په تبادله کې سخت ژوبل شوی دی. امریکا د شام لخوا د مظاهرچانو پر ضد په خصوصو ګامونو باندې د قهر څرګندونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر وویل چې امریکا د روان تشدد په اړه د قهر څرګندونه کوي او د شام واکمنو لپاره ورو ورو لارې تنګیږي. بلخوا د جمعې پر ورځ د صدر بشار الاسد په ضد د مظاهرې وړاندې د شام په مختلفو ښارونو کې پوځیان او ټینګونه ځای پر ځای کړل شوي وو. رپورټونه وایي چې پرون د حکومت پر ضد د مظاهرو په مهال لږ تر لږه درې کسان ووژل سو. په زرګونو مظاهرچانو شعارونه ورکول چې حکومت راپرځول غواړي. داو د مصر مظاهرچان چې شعارونه ورکول حکومت راپرځول غواړي. د لیبیا واکمن معمر قذافی په سرکاري ټلویزیون په خپل یو اډیوایي پیغام کې ویلي چې دای په یو داسې ځای کې دی چې هلته د نیټو بمونه نسی رسیدای. د پنځبه پورس په ترابلس کې په خپل کمپاوند سوی برید وغندلی. خو ناټو وایي چې دوی د کرنل قذافی په کمانډ او کنټرول سیستم برید کړی وو. د لیبیا ویان موسا ابراهیم ادا کړی دا چې د بریګا په ښار کې د لمانځه لپاره راغونډ شوي امامان او نور چارواکي د نیټو په برید کې وژل شوي دي. امریکا د لیبیا د باغیانو تحریک په رسمي توګه له نه منلو انکار کړی، البته ویلي دي چې دا د خبرو اترو لپاره یو قانوني او باوري غورځنګ دی. د لیبیا د ملي عبوري شورا دوام لوړ پوړي مشر محمد جبریل د جمعې پر ورځ د امریکا ولسمشر د ملي امنیت له سلاحکار ټام ډوملن سره ولیدل. ټام ډوملن له لیده کاته وروسته وویل چې دوی د ملي عبوري شورا د منلو خبره بحث کړه. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. په روان یو سات کې به د دغه ټکو تفصیل درته خبر کړو. وابرو چې د پاکستان پارلمان په یو پریکړه لیکې د ډرون بریدونو د ودرولو او امریکا له لورې د اسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه کړې ده. د دې ترڅنګ درته د 400 د پیښې تازه حال هم درته درکو چې د مرګ ژوبلې شمیره څومره ته رسیدلې ده. خو دا پیښه د امریکا د بهرنۍ او چارو د وزارت ویاند غندلې ده.
Terrorists have shown time and again that they are the true enemy of the people and the government of Pakistan.
د وی ترهګر وو خود چې دوی د پاکستان د خلکو دښمنه دي. په دې اړه درته بشپړ رپورټ لرو. له دې به هم اوري چې د لاهور های کورټ د فیصلې وروسته چې ولسمشر په یو وخت د پیپلز پارټي مشر والي د ځان سره نیشي ساتلې سیاسي ګوندونه سره نظر لري.
څنګه په دا ومه جی چې دا ټوټلی چې دینو دا د وراثت سیاست دی د ټولو پارټیانو د حل دی. هو
په دې اړه درته هم بشپړ معلومات لرو. او په پښتنه ټولنه کې به په بدو کې په بدل کې د نجونو د ودونو په اړه هم ډیر څه واوري.
او زه چې اکثرا د دې شاګرد مې اورم نو ډیر مې په خوا بدیږي او ډیر مې نفرت راځي له دې بدل سره.
د دغه غنو خبري رپورټونو ترڅنګ درته د بختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. تر پای مو ملتیا وکړي. دا هم د خبرونه لمړی موضوع ده. پاکستان پارلمان په یو پریکړه لیکې د ډرون بریدونو د اودرولو او امریکا له لورې د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه کړې ده. د پریکړه لیک پرون د شپې تر ناوخته په پارلمان کې د بندو دروازو تر شا د هغې ګډې غونډې پر مهال ومنل شو چې پکې د پاکستان د پوځ لوړ پوړو چارواکو د قومي اسمبلی او سنا غړو ته د ایبټ آباد د عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. په دې اړه مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رډیو له خبريال عالم زیب خان حال اخیستې.
دی جی ایسا ہی شجا پاشا دائیو خبرہ ہم کلی دا جی کچھ دی پاکستان یا پوجیانو اسلام بن لادن پٹکلے گئے دا دی دا پارا با ضروری داوا چی مو اغا تا بیادا و تو لار ہم ویستی وی دی وجی نا مو تا داغا بارا کی پتا نوا داخل سر سر پا تیر پینزر کالو کی اسلام بن لادن دا سر دا خپل کور لراو تین دیو دا غشان گرم او تلخ جملو چی کم دی پا دی من مز کی تبازیلہ ہم کی دا دا مسلم لیگ من چی کم غر دی زیادتا او به هم په اسمبلی کې بار بار څنګه وایي ډی جی ایس ته چې استعفا ورکا. دا شان چې کوم ډیپټی ایئر چیف دی د فضایي چې کوم دویم نمبر مشر دی هغه دا هم ویل چې مونږ چې کوم دی ډرون تیاری چې کوم دی ډرون جازونه چې کوم دی هغه مونږ راغورځول شو خو کچلی حکومت پاکستان مونږ ته اجازه ورکړي. او دا شان چې کوم ډیپټی ایئر چیف دی هغه هم دا شان د سکیورټی په اړه د جازونو په اړه کوم امریکایي جازونه چې راغلي په هغه په اړه هم خبرې وکړي. او دا هم ویل چې دا چې زموږ رډار سیستم چې کوم دی دا جام نه دا بالکل ټیک کار کا خو چې دا جام نه بیا جازونه واپس نه شوتلی زګه چې پاګړډا سیستم کې داسې نظام چې هغه موږ ته دم چې کوم دی ایمرجنسي هغه الهاره موږ ته وی او هغه موږ ته پته لګي. دا شندای هم ویل چې کله موږ ته پته ولګي دا ابو خبر شو نو دا جازونه واپس لري. خو ځان چې کوم دی هغه دا ویل چې موږ دا بازي غلطاني منو او په دې کې چې پاکستان غواړي چې حکومت غواړي چې پارلمان غواړي خاص کر افلا پاشا ویل نو موږ خپل سر کو سره وزیدې شو.
د غونډې وروسته د حزب اختلاف یا مخالفو ګوندونو مشر چودري نثار علي خان او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فردوس اوان له خبريالانو سره خبرې وکړې. په دوی کې د دوی په خبرو کې سم
چې بالکل څنګه چې دا تقریبا دا غونډه د لسمو ګردو په عامه اړمانه مشتمل وه، نو د شپې یوه نیمه بجه چې نثار لومبی راووتو او هغه خبرې وکړې، هغه دغه د خپل چې کوم جوډیشل کمیشن خبره هغه دا و چې حکومت زموږ سره نه منله، خو بیا هم خپل کوشش وکړو او دا خبرې حکومت زموږ سره ومنلې. هغه وجه اوس موږ ګورو چې ورځ دوه کې به مونږ په دې باندې کار شروع کړو په جوډیشل کمیشن باندې او دا نورې چې کومې عملې دهغې سره سره هم دا وویل چې ډرون په حواله چې ممکن خبرې کوو او حکومت ته بار بار وایي چې ډرون بیا داسې حملې کوي، نو دا دا کوم ډرامه بازي چې موږ سره کېږي اوس پورې، او دا ویل کېږي چې دا ډرون دې بند شي، دا زموږ په لاس کښې نه یا دا مونږ کوو یا نه کوو، خو چې دغه ډرامه بازي به مونږ نه منو. مونږ حکومت ته صفا ویلي دي چې کم سے کم داسې قسمه حملې به اوس بند شي او په دې قرارداد کښې هم دا شامل دي. تر دوست عاشقاوان د هغې وروسته راووتل او هغې هم دا خبرې وکړې چې زمونږ دا نن تاریخي ورځ ده، مونږ خوب ته راوخاله چې مونږ یو یو، او خاص کر د پاکستان د سالمیت په اړه چې کومې خبرې وي، کله چې زموږ خو سیاسي اختلافات شته دي، خو چې کله د سالمیت خبره راشي مونږ به ټول یو یو، تاسو نن وکتل او دا دولس نکاتو چې کوم قرارداد دی دا تاسو مخکې دی، او فردوس عاشقامان یو یو قرارداد هم میډیا ته ووایو، په هغې ډېر وخت ولګېدو، خو هغې ته یو یو قرارداد په تفصیل سره دا ټول چې کوم دی وویل او چې په دې مونږ ډېر زر تر زره کار شروع کوو.
پرون د پاکستان د پارلمان غړو پریکړه کړې ده چې د ډرون بریدونه د اودرولو او امریکا له لورې د اوسامه بن لادن پر ضد د عملیاتو په اړه د خپلواکو پلټونو غوښتنه به کوي. په دې اړه مو له اسلام آباده د مشال ریډیو له خبریال عالمزیب خان نه معلومات اوریدل.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اوري. پرون په د خیبر پختونخوا په 400 شب قدر ډیری یا تحصیل کې د وسوال او طالبانو د دوو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 200 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ده چې د پیښې وروسته اوس سهال د مرګ ژوبلې شمېره څومره ده، او په دې اړه د خیبر پختونخوا د حکومتي چارواکو خبرګون سره د موسات مخکې په پیښور کې د مشال رادیو له خبریال شبیر احمد جان نه پوښتلی دي.
چار سړي ضلع شب قدر تحصیل کې کوم زاموجون کې 14 شوي دی، اسکی قلعه باندې هغه کې چې کوم مړه شوي تنان دي هغه اتیا د هغې شمېره رسېدلې ده، چې په کښې 11 پورې ځایي سیویلین چې کوم عام وګړي دي هم ښودلې کېږي، دا باقي چې کوم دی اف سي اهلکار وو. دې کښې د زیاتره چې کوم دی جنازه ادا کړل شوې ده. پرون اف سي چې کوم د دوی مرکز د قلعه د هغې کې هم د 60 کسانو وژل شویو کسانو جنازه ادا کړل. دې نه علاوه چې کوم ژوبل تنان وو هغه تقریبا د 30 څخه سیوا تنان دی کښې ژوبل شوو، چې د پېښور لوی هسپتال لیډرین ته راوړلی شوو. هسپتالي ذرایع وایي چې د 40-50 پورې کسانو حالت ګزاره حال وو، هغوی فارغ کړي شوي دي. باقي اوس هم د 50 پورې کسان دلته په هسپتال کښې علاج دپاره پراته دي، خو له هغوی دا وویل چې د 25-30 پورې زخمیان داسې اوس هم دي چې د هغوی حالت لګونې سخت دی او د هغې طبي امداد روان دی.
مننه شبیر جان. که ماته تا هم ووایست چې په دې اړه د خیبر پختونخوا لوړ پوړو چارواکو څه غبرګون مخې ته راغلی او هغو څه ویلي؟
پرون ناوخته کښې د خیبر پختونخوا چې کوم وزیر اعلی دی امیر حیدر خان هوتی، هغه هم هسپتال کښې د مریضانو عیادت له لاړه دوره وکړه. دې نه علاوه میر افتخار حسین هم تللی و چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی، هغه دا وویل چې د اوسامه د موجود اوسامه چې کله ژوندی وو نو هله هم ترخګري وه چې هغه مړ شو، نو دا د هغه د مرګ چې کوم دی رد عمل کېدای شي. هغوی دا وویل چې یاره تر هغې به دا جنګ جاري وي تر څو پورې چې اخري تر حضر ختم شوي نه. او دوی دا هم وایي چې هغه اف سي ځوانان دي، د پولیس کښې که فوج دي، د هغوی چې کوم دی حوصلې اوچتې دي، او مونږ به دا خلک یوازې نه پرېږدو، او نه چې کوم دوی نه کوم پاتې شوي دوی کورواله دي هغه په داسې سخت وخت کښې هغوی یوازې پرېږدو.
د 400 د 14 وروسته حال او په دې اړه مو د خیبر پختونخوا د حکومتي چارواکو د غبرګون په اړه د شبیر جان معلومات اوریدل، او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پاکستان د خیبر پختونخوا په 400 شب قدر ډیری تحصیل کې د وسوالو طالبانو د دوو ځانمرګو بریدونو غندنه کړې ده. په دې پیښه کې لاتیا او زیات کسان ووژل شول او تر 130 ډیر پکې ټپیان شوي دي. دوی دغه راز ویلي چې حکومت به یې له پاکستان سره د ترهګرۍ د مقابلې لپاره په هڅو کې مرسته کوي. اخوا سپینې ماڼۍ دا منلې چې په پاکستان کې د اوسامه بن لادن کونډې تر پوښتنه او ګروېګونه لاندې راوستې دي. د دغو دواړو خبرو تفصیل له واشنګټنه د هارون باچا په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د پاکستان د ځواکونو او عامو وګړو د مړانې په ستاینې کولو د ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستان سره د خپل حکومت د ملګرتیا ژمنې تازه کړې.
that they are the true enemy of the people and the government of Pakistan.
ترهګرو په بار بار خولې چې دوی د پاکستان د خلکو او دغه هیواد د حکومت رښتینی دښمنان دي. موږ د ترهګرای ضد جګړه کې دغه کام قربانای او تا په درنستر ګورو او موږ به د القاعده او ورسره د تړلو نورو ترهګرو ډلو د لمن زوړلو په مقصد له پاکستان سره خپلو ګډو هڅو ته دوام ورکو.
To disrupt, dismantle and defeat al-Qaeda and allied terrorist organizations.
د یوې پښتنې په ځواب کې چې د طالبانو لخوا پراتلونکو کې دغه رقم بریدونا تر سره کېدل با آیا د پاکستان سیاسي حکومت دې ته اړ باسي چې د امریکا له ملګرتیا لاس واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندو ویل چې د دواړو هیوادو اړیکې څنګه هم شي خو پاکستان په هر حال د ترهګرۍ له یو لوی ګواښ سره مخ دی. دا یو خطر دی چې پاکستان نور سره دا مهال مخ دی. هغوی ته د دې مسلې زیات ښه احساس کیږي ولې چې د ترهګرۍ دا رنګ پیښو تر بل هر چا زیات پاکستانیان ځپلي دي او طالبان ظاهره ده د دغه رنګ بریدونو په ترڅ کې غواړي زمونږ دوه اړخیزی اړیکې تر اغیز لاندې راولي. ولې دا هم واضح ده چې که هر څه وشي خو دوی به بیا هم خپلو دغو بریدونو ته دوام ورکړي. بلې خوا ته بیا امریکایي مقاماتو هم په واشنگټن کې تېر ورځ وویل چې استخباراتي چارواکو یې د اوسامه بن لادن له دریو کونډو میرمنو سره چې ویل کېږي دا مهال د پاکستان په ولکه کې دي لیدلي تر څو د هغوی د وژل شوي خاوند او د هغه د تروري شبکې په اړه معلومات ترې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو تر مخه د امریکا ځانګړو ځواکونو په پټاباد کې د اوسامه بن لادن له وجلو وروسته د هغه له کوره مهم اسناد له ځانه سره وړي چې اوس مهال ترې امریکایي پلټونکي په دغه ځای کې د نوموړي د اوسېدو او هم ورته د مرستو رسوونکو شبکو د موجودیت په اړه درکونه لګوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کیر نے خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت د پاکستان د دې تعاون چې د اوسامه له کونډو میرمنو سره یې د دې چارواکو ته د لیدنې فرصت برابر کړ قدر کوي ولې دا چې دغه لیدنې چرته او څنګه ممکن شوې په اړه یې نوموړي له څه ویلو ډډه وکړه. رائټرز اجانس بیا د یو بل امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې وایي امریکایي چارواکو د اوسامه له کونډو پوښتنې کړې ولې زیاتوي چې هغوی لا هم د کومو معلوماتو ورکولو لپاره رضایت نه دی ښودلی. د امریکا د پوځي ځواکونو د مرکز پینټاګون ویان کرنل ډیوډ پیلن هم رسنیو ته د اوسامه له کونډو میرمنو سره د امریکایي چارواکو د جمعې د ورځې د لیدنو پخلی وکړ ولې دا یې واضح نه کړه چې دغو چارواکو د امریکا له کومو استخباراتي ادارو سره تړاو لرلو. راپور وړاندې لیکي امریکا په پاکستان د اوسامه له کونډو سره د نورو لیدنو د راجوړولو لپاره هم فشار اچولی چې پاکستان بیا وار له مخې ویلي د خپلو پلټنو له بشپړولو وروسته به دغه زنانه خپلو هیوادونو ته حواله کړي چې دوه له سعودي عرب او یوه هم له یمن سره تعلق لري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسې مشال رادیو اورئ. پای پټ آباد کې د پوځي چاونۍ سره نږدې د اوسامه بن لادن وژنې یو وار بیا د ټولې نړۍ پام په پاکستان کې میشته ترهګرو ډلو ته راګرځولی دی. رویټرز خبري اژانس په یوه مقاله کې د دغو ډلو تفصیل لیکلی دی. راځئ چې د مجید بابر نه واورو چې دغه ترهګرې ډلې کومې دي او جوړښت یې څنګه دی.
په ایبټ آباد کې د پوځي چوڼۍ سره نږدې د اوسامه بن لادن وژنې یو وار بیا د ټولې نړۍ پام هغه ترهګرو ډلو ته راګرځولی دی چې جرړې یې پاکستان کې دننه دي او نه صرف د هند او غربي نړۍ د مفاداتو په ضد جنګیږي بلکې د پاکستان په ضد هم دي. رایټر خبري اجانس په خپل یو مقاله کې هغه ترهګرو ډلو ته کتنه کړې ده چې دا مهال په قبایلي سیمو، پنجاب او بلوچستان صوبه کې میشتې دي. رایټر لیکي چې لشکرې طیبه د پنجاب صوبې هغه ترهګر ډله ده چې په 1990 کې یې بنیاد ایښودی شوی و او بیا په 1993 کې یې په کشمیر کې جهاد پیل کړی و. دې ډلې تر ډیرو مودو د هند د پوست په ضد عملیات کول. لشکر طیبه باندې تر دا مهال په پاکستان کې دننه د ترهګرۍ کوم تورونه نشته خو په 2005 کې په لندن، په 2008 کې په هندي ښار ممبئی او په 2001 کې د هند په پارلیمان باندې د بریدونو تورونه په دې ډله لګېدلې دي. رایټر په خپله مقاله کې د یوې بلې ډلې تحریک طالبان پاکستان په اړه لیکي چې دا ډله د ټولو پاکستانی اورپکو یوازینی ډله ده چې جرړې یې په قبایلي سیمو کې دي او د پنجابي طالبانو او القاعده شبکې سره کلکې اړیکې لري. د حکیم الله محسود په مشرۍ کې دا ډله په پاکستان کې دننه ځانمرګي بریدونه کوي چې تر دا مهال پکې په زرګونو عام وګړي وژل شوي دي. د پوست په ضد هم جنګیږي او په نیویارک کې د یوې ناکامه موټري بم پړې هم په غاړه اخیستې وه. رایټر د یوې بلې ډلې جیش محمد ذکر هم کړی دی او لیکي چې دا ډله القاعده او طالبانو سره کلکې اړیکې لري او په 2001 کال کې یې د هند په پارلیمان شوی برید کې هم برخه اخیستې وه. په دې ډلې په 2002 کې په پاکستان کې بندیز لګولی شوی دی. جیش محمد په 2002 کې یو امریکایي خبریال ډینیل پرل هم وجلی و رائټر د یو پاکستانی امنیتی چارواکی لخلی لیکي چې اوس په دې ډله کې نااتفاقی راغلی ده. د دې ډلې مرکز د پنجاب صوبه ده. رائټر لیکي چې لشکری جنگوی یو داسې ډله ده چې تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي او په قبایلی سیمو کې د پاکستانی طالبانو سره په یو سنگر د پوس په ضد جنگیږي. دا ډله په خاصه توګه شیعه مسلمانان په نخه کوي. دوی په افغانستان کې هم بریدونه کوي او د پاکستان په اسلام آباد کې په میریټ هوټل او د سریلانکا په کرکټ لوبډله هم بریدونه کړي وو. رائټر د سپاهي صحابه ډلې په اړه لیکي چې دوی هم د شیعهګانو په ضد دي او په مرکزي پنجاب کې جرړې دي، خو په پنجاب صوبه کې د عیسویانو په ضد هم دوی یو شمېر بریدونه کړي دي او په ګجرات کې اته عیسویان ژوندي سوځولي وو. رائټر د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د میشتې حقاني ډلې په اړه لیکي چې دا ډله د افغان طالبانو ډله ده چې القاعده شبکې سره په یو ځای په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو په ضد جنگ کوي. رائټر د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې د افغان طالبانو د شورا چې د کوټه شورا په نوم هم یادیږي ذکر کړی دی. رائټر وایي چې د دې ډلې مشر مولا عمر دی او زیاتره غړي د پخوانی طالبانو د حکومت سره اړه لري. رائټر وایي د دې ډلو نه پرته نور هم ډېرې وړې وړې ډلې دي چې طرحه خوروي او دغه ډلې د ازبکانو، چچنیانو او عربانو دي.
په پاکستان کې مو د ترهګرو ډلو په اړه د رویټرز خبري اژانس د لیکنې غټکی اوریدل او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. په پاکستان کې قومي ورسپانو نن پر کوم موضوعګانو تبصره کړي؟ دا راته له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله وایي.
ورسپانه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې په اف سي ټریننګ سینټر کې اته سوه اتلس کسان د ټریننګ حاصلول وروستو د واپسۍ وخت ترهګرو ته معلومېدل او د هغې مطابق منصوبه بندي کول د شک وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې ابټاباد واقع وروستو سکیورټي فورسز لپاره خطره نوره هم زیاته شوې ده، خو د دې باوجود ولې مکمل حفاظتي انتظامات ونه کړی شو او ولې داسې د لاپرواهۍ نه کار واخیستی شو. ورسپانه لیکي چې موجوده حالاتو کې په فوجي چاونیانو، تاڼو او سکیورټي فورسز کېدونکو حملو پوری توګه مخنیوي پکار دی، ځکه چې کله دې ادارو ته تحفظ ملاو شي نو هله به دوی اولس ته تحفظ ورکړي، او که دوی غیر محفوظ وي او ځان وژونکي بریدونو ښکار کیږي نو د اولس تحفظ او د ترهګرو مقابله به څنګه وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت له خپلې پالیسۍ کې بدلون راوستو ضرورت دی، ځکه چې د خرابې پالیسۍ له وجې ملک د دا قسمه حالاتو سره مخ شوی دی. ورسپانه جنگ هم په شبقدر اف سي ټریننګ سینټر کې شوي ځان وژونکي بریدونو په حق له خپلې ادارې کې لیکي چې ترهګر د خودکش حملو لپاره ستریقی خپلوی یقینا استخباراتی او قانون نافذ کوونکی ادارې د دینه به خبره نوي. سوس خبره دا چې ترهګرو د لایا عمل نه خبرې دو باوجود سمنګ ایجنسیانې د دې حمله ودرولو لپاره اول موثر ګامونه نه پورته کوي. ورسپانه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دی چې ترهګرۍ په ضد جنگ کې آی ایس آی او سی آی ای ترمنځ مرسته ختمه شوې ده او امریکا سره مرسته جاری ساتلو مطلب موجوده حکومت په خطر کې اچول دي، او که امریکا امداد راکول بند کړي نو دې باوجود هم موږ گزاره کولای شو. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم د کوم خیالاتو اظهار وکړو د دې نه معلومیږي چې حالات واقع ډېر کړکېچن دي، او دا ښکاري چې امریکایي خپل هدف ترلاسه کول وروستو یو وار بیا پاکستان نظرانداز کول شروع کړی دي، او د دې صرف پاکستان لپاره نه بلکې امریکایي لپاره هم خطرناک نتایج راوتلی شي، ځکه چې امریکایي لخوا امداد نه ملاوېدو له وجې که پاکستان د مالی مشکلاتو سره مخ شي نو امریکایي لپاره د افغانستان نه په عزت سره وتل به هم مشکل وي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332533351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
تاسې مشال رادیو اوریز. تیره ورځ د پنجاب های کورټ لخوا د پیپلز ګوند مشر او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په اړه د یوې دوسیې د پریکړې پر ضد په سند اسمبلی او کراچۍ ښار کې د نوموړي ګوند پلویانو احتجاج کړی دی. لاهور های کورټ ویلي وو چې آصف علي زرداری په یو وخت یوه څوکۍ ساتلی شي. آصف علي زرداری دا مهال د پاکستان د ولسمشرۍ د څوکۍ ترڅنګ د پیپلز پارټۍ مشري هم کوي. په دې اړه مو سات مخکې په کراچۍ کې د مشال رادیو له خبريال ظفر کریمي نه حال اخیستی.
د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن اسمبلی ته په وینا کې وویل چې دا فیصله د هغې قوتونو فیصله ده چا چې کله هم پیپلز پارټي منلې نه ده.
مشال
دی وای ز د دی ایوان للارې د لاهور های کورټ د دغه فیصله غندنه کوم. دغه ډول فیصله مونږ ته منظوري نه دی. مخکې خلکو د صدارت سره سره درې درې چوکۍ د ځان سره ساتلې وې. هغه وخت هم دا ججان موجود وو خو هغه وخت غلی وو. اوس چې د پیپلز پارټۍ حکومت شو نو دغه ډول فیصلو ته د دوی فکر راغی. صوبائی وزیر رفیق انجینر اسمبلی ته په وینا کې وویل چې صدر آصف علي زرداری مخکې هم عدالتونو ته بیول شوی دی، د دروغو مقدمې پی جوړې شوې دي او جیل ته هم لیږدول شوی دی، خو بیا هم دې ټولو حربو هغه د خپل ارادې څخه لری کړی نه دی. د های کورټ په فیصله د بحث په وخت د ایم کیو ایم او مسلم لیگ پنکشنل غړي د سند اسمبلی څخه ووتل، خو د پیپلز پارټۍ د اسمبلی ټولو غړو په مټو تورې پټۍ تړلې وې او په دې توګه یې د لاهور های کورټ په فیصله خفګان خکاره کولو. د اسمبلی د اجلاس وروسته تیر ماښام د پیپلز پارټۍ غړو او مشرانو د صدر بازار په ریګل چوک کې احتجاجي مظاهره وکړه او د لاهور های کورټ د پریکړې په ضد یې نارې ووهلې. مظاهرینو په لاسونو کې بینری نیولې وې چې د لاهور های کورټ فیصله نامنظور، سند صوبه انصاف غواړي، د لاهور های کورټ فیصله د انصاف قتل دی نارې لیکل شوې وې. د لاهور های کورټ د اوسنۍ فیصله په حق له پریکړه وشوه چې د ګل په ورځ به د دغې فیصله په ضد هم سند اسمبلی کې قرارداد جمع کولی شي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. تاسې واورېدل په راپورټ کې چې تېره ورځ د پنجاب های کورټ لخوا د پیپلز ګوند د مشر او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په اړه د یوې دوسیې د پریکړې پر ضد په سند اسمبلی او کراچۍ ښار کې د نوموړي ګوند پلویانو احتجاج کړی دی. لاهور های کورټ وویل چې آصف علي زرداری په یوه وخت یوه څوکۍ سنبالولی شي. آصف علي زرداری دا مهال د پاکستان هم ولسمشر دی، هم د پیپلز پارټۍ مشري کوي. په دې اړه د سیاسي ګوندونه څه نظر لري او د پیپلز پارټۍ راتلونکی ممکنه مشر به څوک شي؟ په دې اړه تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل لري.
لاهور های کورټ تیره ورځ دا حکم ورکړی و چې صدر آصف علي زرداری دې خپل یوه عہده پریږدي، ځکه چې د پاکستان آئین تر مخه صدر سیاسي عہده نشي ساتلی او دا وخت صدر آصف علي زرداری سره د صدر عہدې نه علاوه د پیپلز پارټۍ د چیرمین عہده هم ده. د های کورټ د دې فیصلې وروسته بعضي سیاسي مشران وایي چې صدر زرداری به د پیپلز پارټۍ چیرمین عہده هم په خپل خاندان کې بل چالا ورکوي، ځکه چې پاکستان کې بعضي سیاسی گوندونه د عوامي سیاست په ځای موروسي سیاست کوي. په دې اړه د مسلم لیگ کاف غړي نګت اورګزه وایي،
څنګه بدوایم جی چې دا ټوټلی چې دینو دا د وراثت سیاست دی، د ټولو پارټیانو هم دغه حل دی. هو دا چې پیپلز پارټي او نواز شریف چې کوم پارټي دا دې کې خدا ډیر زیات دی، نو هغه کې بزدا وایم چې لکه اوس دا بلاول بوټو بلاول زرداری چې دی، نو هغه له ایون نامه هم چینج کړ. ٹھیک شو کنه جی؟ نو هغه کې زدا وایم مخدوم امین فهیم ته سلوټ کوم چې هغه دومره زیات وخت چې دینو چې دی وخت کې بهر جلاوطنی کې تیر کړ. دا هغې پارټۍ دلته ژوندی وساتله، سیټونه وګټله او بیا هغه مخدوم امین فهیم بالکل سایډ لاین شو. اوس هم چې تاسو وګورئ نو که د قانوني نقطو کې لاړ شي نو دا پیپلز پارټي د مخدوم امین فهیم په نامه باندې رجسٹرډ پیپلز پارټي ده او هغه د دې سربراه دی. لیکن خبره دا ده چې دا وراثتی سیاست چې څو پورې ختم شوی نه او یو عام سړی په دې لکه لوی عہدو باندې نه راغلی او هغه چې دینو د دې ملک او د قوم چې دینو لکه انتظامی نه سنبال کړي، نو زمونږ په ملک کې به اس فرق پرنوزی دا موروسی سیاست چې دی دا زمونږ ملک لپاره یو خطرناک ترین یو ساين دی.
د مسلم لیگ نون غړي صدیق الفاروق وایي چې پیپلز پارټي داسې یو پارټي ده چېرته چې صرف موروسی سیاست روان دی او د بوټو او زرداری خاندان نه علاوه بل چاته پکې مخ کې دراتلو مکان نه ورکړی کیږي.
جو های کورټ کا فیصله ہے انہیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے خلاف اگر اپیل بھی کی تو فیصلہ یہی ہوگا.
ہائی کورٹ چې دا کومه فیصله ده، د هغې وروستو پیپلز پارټۍ ته دا پته ولګېدا چې که هغې د دې فیصلې خلاف اپیل هم وکړي نو بیا به هم فیصله هم دغه وي، ځکه چې صدر پاکستان سیاسي عہده نشي ساتلی. خو دا پیپلز پارټۍ والا چې ځان ته ډېر جمهوري خلک وي، بیا د امین فهیم یا رضا ربانی د پیپلز پارټۍ چیرمنشپ ورکړي، دوی ولې پلارنی سیاست شروع کړی دی؟ دا خو لکه بیا چې عوامي پارټي نه ده کنه.
د پیپلز پارٹی غړی بابر اوان مطبوعاتو سره د خبرو اترو په مهال وویل چې صدر آصف علي زرداری د الیکشن په طریقه صدر جوړ شوی دی.
د پاکستان پیپلز پارٹی وایس چیئرمین چې کله د صدر سره ملويږي نو ولې دا به هم سیاست وي، او دغه سي چې کله صدر ما سره یا د فیډریشن مشرانو یا نور وزیرانو سره ملويږي نو دا به هم سیاست وي. صدر د خپل پارٹی د خلکو نه لری خو نشي پاتې کېدی. مونږ د دې هر څه په اړه به خبرې ضرور کوو، خو چې کله زمونږ قانونی پوهان او د پارٹی غړي مشوره وکړي.
بابر اوان زیاتوي چې په موجوده حالاتو کې د صدر په دوه عہدو باندې ګوتې پورته کول نه دي پکار. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو او سم د خبرونې نیمه برخه ته رسیدلې او لس نیمه بجې دی په پښتونخوا کې، او دلته نیمه بجې شوې. عبدالحی کاکړ درته د خبرونو لنډیز وایي.
د پاکستان پارلمان د امریکایي ډرون بریدونو د درولو او په ابټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن پر ضد د سو عملیاتو په حقله د خپلواکو پلټنو شخ کړی دی. د جمعې په ورځ په 400 کې د وژل سو کسانو مړی خاورو ته سپارل شوی. نیټو وای په هلمند کې یو کس چې د افغان پولیسو وردی اغوستی و د دوی دوه عسکري وژل دي. امریکا د شام لخوا د مظاهر چان پر ضد په اخصصو ګامونو باندې د قهر څرګندونه کړې ده. د لیبیا واکمن معمر قذافی په سرکاري ټلویزیون په خپل یو اډیوایي پیغام کې ویلي چې دای په یو داسې ځای کې دی چې هلته د نیټو بمونه نسی رسیدای. امریکا د لیبیا د باغیانو تحریک په رسمي توګه لمنونو انکار کړی، البته ویلي دي چې دا د خبرو اترو لپاره یو قانوني او باوري غورځنګ دی.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. اوس هم یو سیمه ایز موضوع. د هند وزیر اعظم افغانستان ته د خپل دورې پر مهال چې د هیواد سره د 1500 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. هند له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو په سر کې راځي چې تر اوسه یې د هیواد د بیا رغونې په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې ده. د دې نوې مرستې او د افغانستان او هندستان پر اقتصادي او ستراتیژیکې همکارۍ باندې د رپورت ته پام وکړي. د هند وزیر اعظم د کابل د دوه ورځنی سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د 1500 میلیونه ډالر مرستې اعلان وکړ. د مرستې شوی پیسې به د څو کلونو په موده کې په افغانستان کې د بیا رغونې او پرمختګ په بیلابیلو پروژو ولګیږي. د هند وزیر اعظم د دې مرستې اعلان د زیارت په ورځ په کابل کې وکړ. د هند وزیر اعظم له افغان چارواکو سره په ګډه خبره کړې. اعلامیه کې هم د کابل او نوی ډیلی ترمنځ پر اقتصادي همکارۍ او ټینګار کړی دی.
ستراتیژیک مشارکت به د یوې ګډې شورا په چوکاټ کې عملي سي. د دې شورا اداره به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو پر غاړه وي. مال ولسمشر کرزی سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هند به په هغو برخو کې مرسته کوي چې موږ ته په لومړیتوب او د افغانستان خلکو او حکومت ته یې په اړه اندېښنې موجودې وي.
هند د سیمې په هیوادونو کې له افغانستان سره یو له لویو مرستندویانو څخه دی. د افغانستان د سیمې ایزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي هند په سیمه کې یو سر اقتصادي ځواک دی او له افغانستان سره د دې هیواد مرستې ارزښتناک دي.
هند اوس د سیمې یو اقتصادي ځواک دی، د کې شک نشته. همدارنګه هند په نړیواله ټولنه کې د اعتبار او اعتماد وړ یو هیواد دی. په دې کې پدېستو چې هندستان د امریکای متحده ایالاتو ته څرګنده کړه چې نور هغه د پاکستان سره مقایسه نه کیږي، چې هغه یو اقتصادي قدرت دی او پاکستان یو بادشاه هیواد دی. نو دې اړخه دا ښکاري چې په سیمه کې د نکتر لګه د دوه لویو حوزو چې د سارک حوزه او د شنګهای حوزه ده، په دې کې هم یو ټاکونکی رول لري.
په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د واکمنۍ لماتي ورسته هند له افغانستان سره نږدې 1.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده چې اکثره یې روغتونونو، سړکونو او ټولګټو پروژو باندې لګیدلې دي. هند د دې ترڅنګ د افغان پولیسو د روزنې له بهیر سره هم مرسته کړې ده. د هند وزیر اعظم کابل ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې دا هم وویل چې له افغانستان سره به د کرنې په برخه کې مرسته وکړي او ژمنه وکړه چې په هندي بازارونو کې به د افغان سوداګرو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسی او د پیښو حال راو د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
د نړۍ رنگونو نه به د نړۍ رنگونو په اونیس پروګرام کې خبر شي چې د مشال رادیو نه د چهارشنبه په ورځ اوریدل شي. خو اوس د نړۍ د رواجونو په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د بدل واده په پښتني ټولنه کې لډیر پخوانه رواج دی. د عمل ډیرو کورنیو ته بدبختۍ راوړې دي. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دغه دود او دستور د خلکو سره خبرې اترې کړې دي او له هغوی حال پوښتلی چې دا څومره بد دود دی او یا هم ناسم دود دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
په پښتني ټولنه کې ځینو رواجونو اکثره کورنیو ته د خوشحالۍ او په ځای مصیبتونه وراړولې دي. له دې رواجونو څخه یو هم د بدل واده دی چې یو انجلۍ د ورنداري په بدل کې ودیږي. ځکه خو په ځینو کورنیو کې په بدل واده شوي نجونې له ستونزو ډک ژوند تیروي. قاري محمد ایاز جانباز یو له هغو څخه دی چې کورنۍ د دې رواج بدې اغېزې لیدلې دي.
زما خپله یو ترور مې ده، خپل لکه ترین زامنو سره زموږ د بدل کار شوی او بیا یوې جنۍ لکه کور نه کو، نو په دې خاطر باندې بیا هغه واده سره پاتې شو. هغه په هغې کور کې پاتې شو، دا په دې کور کې پاتې شو. د یوې طرفه ښځې سرم سپین شو، ټول ارمان په زړه باندې پاتې شو، د بل طرف هم نو سم چې زه خپل هغه ترور زینت او ښایست رایات کوم ډېر افسوس راشي.
سلما چې په یوه تعلیمي اداره کې درس ورکوي د یوې کورنۍ کیسه راته کوي.
در معلمین ابو علی سینا په بورډ کې زه غلطه همکاره په حیث یم. موږ سره یوه شاګرده ده چې په بدل یې کړې ده، نو اوس کور داره خبره راځي پکې. نو هغه لاړه خپل پلار کره، نو هغه جلکۍ چې په بدل یې ورکړې وه دوی هغوی د دې لورې بېرته راولېږله. یعنې که د موږ لور تاسو نه غواړي نو د تاسو نه ده پکار. نو دغه خبره چې ده یعنې زیاتره ډېر تاثیر لري. که یو فامیل یو څه یو خبره پکې شي نو بل فامیل هم ورسره خرابېږي. او زه چې اکثره د دې شاګرد مې اورم نو ډېر مې پېخوا بدېږي او ډېر مې نفرت راځي له داسې بدل فرشتو نه.
په ځینو کلیوالو سیمو کې نه یوازې پېغلې بلکه کموم رنجونی هم په بدل ورکول کېږي، خو په ډېرو سیمو کې د ولور زیاتوالی خلک د بدل په ودونو مجبوروي.
ما دو زامن لا په بدل باندې ودونه کړی دي او اوس به مجبوریت ته چې مونږ به مو کو سو خوشاله دي او سو خپه دي او ورور نه لرو سبا.
دا چې د بدل واده په شریعت کې څومره جواز لري دا پښتنه دینی عالم مولانا زاهدی احمد زید رنګ جوابوي.
قران کریم کې ویل دي الله تعالی په سوره نساء کې چې چیرته خجه خپل مهر میړه ته یو برخه بخي فکلوه هانی ام مریئه، یعنی دا تاسو ته رواده په وښ وخت چې کوم ودونه دي خصوصا د بدل واده دا کې د شه دودونه دي چې اکثره یې غل شریعت سره ډډه نه لګوي او دغه د بدل واده څومره چې کېدل شي د علماء او مسؤلیت دی چې دا دوی منع کی دي. حکام او مسؤلیت دی چې دوی منع کی دي. رون اندو مسؤلیت دی چې په دې باره کې مبارزه وکي او دغه د خزو حق ورته ترې نه واخلي.
د مولانا زاهدی په وینا کله یو پلو شریعت د بدل واده ته جواز نه ورکوي، نو لبل پلو یې ډیرو کورنیو ته بدبختی ورړولی او د ډیرو معصومو خزینه او ژوند دي تریخ کړی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.com.
تاسو مشال رادیو اوري او سم د باختر سوري کلتوري ادبي خبرونه لرو. دا خبرونه درته بشیر غواخ وړاندې کوي.
د باختر ستوري
کلتوري ادبي خبرونه.
د مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خبرونه مینوالو د خپل کوربه بشیر غواخ مینا او سلامونه قبول کړه. د باختر ستوري په دې خبرونه کې درته د لیکوال او څېړونکي حنیف خلیل او یو ارکایولوژیست یا لرغونپو سره مرکه لرو. څو مزاحیه شعرونه هم د دې پروګرام برخه دي. دا مشال ریډیو د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه مینوالو فید الله صحرائی اولس کلونا د پېکور میوزیم مشر پاتې شوی. هغه د لرغونو اثارو په اړه ګڼ کتابونه هم لیکلي دي. زموږ همکار غلام غوث د نوموړي سره په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو اثارو او د ګندهارا مدنیت په اړه یوه مرکه کړې. راځي چې وایي ورو.
زما نوم پروفیسر فدا الله صحرائی دی. باغیچه ډیری وته غوي ضلع مردان کے داغ اسیدون کے ما ابتدائی تعلیم میں انڈیا کے حاصل کرو بیا دا دے زینا ما ایم اے آرکیالوجی اکڑل دا بیا دا ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر شما بیا دلتا چزائے خالی شو دا ڈائریکٹر پشاور میوزیم نزا دلتا پا ڈیپوٹیشن راو لے گلے شما نو لسکارا ما دلتا پی خورا جائے بھر ڈائریکٹری اکڑل ما سلور کتاب علی کلی دی دا بدھا سٹوری ان دا پشاور میوزیم ہینڈ دا فرگاٹن سٹی آف گندارا بیا گائیڈ ٹو تخبائی A brief guide to Peshawar Museum.
خیبر پختونخوا خبره به وکړو. په دې کې د آثار قدیمه په تناظر کې دا څومره مهمه منطقه ده.
او زموږ دا خیبر پختونخوا چې کوم دی ګندارا بت تہذیب دپاره مشهور دی. د دې ځای نه بت مذهب چې کوم دی دنیا کې خور شوی دی. دلته دریائے سندھ نواله تر سوات دیر دا علاقہ چې کوم ده دغه دپاره بت تہذیب دپاره مشهور د دې نوم چې کوم ګندارا وو لکه خوشبویو زمکا. نو دلته چې کوم دی چې کله بت مذهب رایج شو نو د دې ځای نه بادشاہ یو بادشاہ وو چې کنشک مونږ وته وایو تقریبا 2000 کال 78 AD دا تاریخ ہے. نو دا دلتا حکومت کو چی آقا بود مذہب اختیار کو نو دا دے زینہ بود مذہب تبلیغ شروع شو دا لارڈ چائنا کوریا جاپان دے ملکونو کے دا دے زینہ بود مذہب خور شو. بود مذہب چا متعارف کرے ہو آقا اشوک ہو شاباز گڑے کے دا آگئی آگا گٹ ہم دے دا دلتا چا متعارف کرے ہو نو آقا اشوک ہو پر دے چا افغانستان ہم یو زمانہ کے موریم سلطنت ایسا ہوا او اشوک دو سالہ دا ٹیکسڈے گورنر پاتے شوئے دے آقا بود مذہب چا کم دے نو آگے کے دا مہاتما بود تصویر نشتا دے دا آقا تعلیماتو باندے زور دے. نو کنیک زمانہ کے یو کانفرنس شو چمونگا وطا فورت بودھس کانسل وائیو ناگے کے ویچی یارا مہاتما بدھ پخپل ہم سے ڈیر لوئے سڑے ہو دا آگا تصویر پکار دے دا آگا بت پکار دے نو دا آگا بت رومبے بت چکم دے نو آگا زمون خیبر پختونخوا کے جوڑ شو چی دا دا بدھ دنیا دا پارا یو ڈیر عظیمہ تحفہ دا دا دینا مخ کے دا مہاتما بدھ مجسمہ نوا 300 کالا پس آگا چکم دے دا مرگ نہ پس دا آگا رومبے بت چکم لو زمون صوبہ سرحد کے جوڑ شو. دلتا تغبائی کھنڈرات تھے سری بہلول نہ ڈیر زبردست بوتان ملاو شو بیا جمال گڑھ شاہباز گڑھ ہنڈ میں نے دم ردی دا یونا دیکھے سونا ڈیرا کئی دی چھ منگا ہوتا ڈیرا کئی وایو
کتا سو زمون اوریدون کو تدا ہمو وای پتخبائی باندې تاسو یو دغم کتاب بهم لیکلے دے تخبائی چ کم دین صدقه دے اہمیت دی
دیتا ورلڈ ہیریٹیج سائٹ منگا ہوتا وایو دا دنیا ہر ملک کے کم یو ٹول نخوڑے زئی کا نا اگر ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے اچھولی شی دا یونیسکو فیصلہ کئی یونائیٹڈ نیشنز ایجوکیشن فاؤنڈیشن والا نو تخبائی چھے کم دے نو دا دیر عظیم دا بدھ مذہب یو مانیسٹری دا کا نا خانکا دا کا نا دلتا چھے کم دے نو دے باندے کتاب نو نو ما یو کتاب بولی کا گائیڈ ٹو تخبائی نو دا یونیسکو والا ہو قتل چھے دا اگئی بمخ کے نا چیدا ہر سشے چکم دے ٹیکسلا یہ ٹیکسلا کے چکم دے جولیا یونیورسٹی وا نو جولیا دمر دے او اگے یو پ سل چکم دے نو تخ بھائی لوئے دے نو ما اتر چی یار دا چی جولیا یونیورسٹی ورا دا کو دا یونیورسٹی میا دا دا دمر دا آبادی چدا دے یونیسکو چی دا قتل دی چرا واقعی ناگا بیا یونیسکو دا ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کر عالمی ورثے کی فہرست کے دا زمون تخبائی راگ ہے زڑے پہ خوشحال ہے پر دے چھو دنیا تا دا معلوم شوئے دا چھو بود مذہب دا دے زینا خور شوئے دے سنگا چھو زمون دا پارا دا مقدس زائے دے دا مکہ مدینہ دا گا چھو بود مذہب دا پارا ام دا زائے شکم دے نو دیر دا گا دے
سیرائی سے چکم دا گا دی آثار قدیمہ دا نو دا سی پا خیبر پختونخوا کی خود دا گا دیر مهم آثار پراتا دی خو چې کم عام ولس دی نو په هغې کې د هغې د حفاظت دغه نشته دی شعور نشته په دې اړه به تاسې څه وایي
دا اوس تعلیم سره چې کوم دی نو دا شعور به پیدا کیږي دا د زموږ تاریخ عیسی ده او د دې حفاظت د هر چا هر پختونخوا پختون باندې د دې ذمہواری ده. اوس مثال په تور باندې زه تاسو ته مثال درکم. اکثر مانه چې دا سوال کیږي کنه احرام مصر دی. مصر کې د دنیا ټولو نه لوی اسلامي یونیورسيټي جامع ازهر هم دی، هلته د فرعون مقبره هم دی. تاسو هغه د مصر تاریخ نه جدا کولی نشئ. نو دا بدھ مذہب یا دلتا چکم رائج ہو یا بوتان چکم دی، دا زمونگ دا تاریخ حصہ دی، دا دیتا حفاظت پکار دے اور دا آغا وقت کی گی چی ممکن شعور پیدا شی.
دا باختر سوری دا ادبی او کلتوری خبرونی اوری دن کو اس ہم یوا تنزیہ مشاعرہ درو رو چی باز محمد عابد لپیخور را لگلی.
مولا وای پردو خزو تچ ګوري هغه سترګي بس وزيږي په اور دواړه او د تسبوش مار په خپل ته قطا شوا چې د سرو شوند جنې پاک لاړه.
زما د نیمه ترانسفورمر باخلو سزوي جانا نتی چې د رکیټ سره کونډه لګوي. خوښ کوم خاغلی صادق سرګردان چې راشي خپل کلام وري. خاغلی صادق سرګردان زدا غایبه په غم ککړی ما زکه خلن هر سړی ته پړی ما او اوس په یاده سره جوړه کا نن می مزدوری کړی دا پړی ما. خاغلی ظفر خان ظفر ستاسو په درو استقبال کې
دس روزر او کاری نشتا زما وز کی دس روزر او کاری نشتا زما وز کی او کوم دا سینا وکی گن راجا پردے کو در پسی زر لکلے نشم پردے کو در پسی زر لکلے نشم او کوارٹر کے کو اسے گن راجا او ما کو کتے زما کو خوخا نشوے ما کو کتے زما کو خوخا نشوے کنی کتا می ودی گن راجا
گوہری گوہر تبلن اور کوم چلا شی وقت کلام اور اس
بابلا سے نیر نیر کی گی دکار نے دی سم دے کلی ممبران دی زما برے تو اورس کو اورس مان دی رو پر رو گنی دی شاعران او صحافیان دی زما برے تو شریعت پ ملکان کی دیر اگلے اس دیر نمودیان دی زما برے تو
نمبر پلیٹ پر تے پرشتہ دے گولے کباڑی سر ناشنا موٹر سائیکل دے کا خاغل اس بار کو سوال دے
بلا یو وادا خپل پورا کړه حکومت بلا یو وادا خپل پورا کړه حکومت خپل وزیرانو لای زیات کړه تنها زکا جنازه کی خپل وزیر نه لری تختم زکا جنازه کی خپل وزیر نه لری تختم اسے نہ خود کش نکلی زان سارا پاؤ
ل مشال ریڈیو څخه د باختر ستوري ادبی او کلتوري خبرونه اوري. حنیف خلیل د پښتو ژبې هغه ځوان څېړونکی دی چې په دې وروستیو کې په دې برخه کې ښه ډېر کار کړی او ځان ته یې ښه نوم پیدا کړی. سراج ظهیر ورسره مرکه کړی او په سر کې ترې پوښتلی چې څنګه یې د ادب دنیا ته مخه کړه.
اصل کې اوسنۍ لستون کې او پښتانه چې دي ډېر تن اسانه غوندي دي او تاسو ګورئ چې دا الکترونیک میډیا او دا کمپیوټر او نیټ او دا چینل یو دا سیزونه چې څومره زیاتېږي نو زمونږ پښتانه هم او په دنیا کې هم خلک خپل وخت بچت کوي او په سیکنډونو کې معلومات اخیستل غواړي. نو دیس از یو مسله پیدا کړې ده چې پخوا به خلکو سفرنامه کته چې په هغې کې د چین او د جاپان او د سعودي عرب او د لندن او د یو ځای بل ځای تصویر وګوري. اوس خلک چینل راواړي نیٹ راواړي او په سیکنډونو کې هغه سره خبر شي. نو دا یو مسله ده دې ته دا احساس ورکول پکار دي چې دا الکترونیک میډیا دا او که نور زمونږ وقتی ذریعه دي دا ډیر پانه دي دا ډیر وخت لپاره نه دي. اصل سیس کتاب دی. مونږ ته خوشحال خان خټک او رحمان بابا دا نیٹ په ذریعه نه دي راغلي. مونږ ته هغه د کلمی نسخې په ذریعه راغلي دي او کتاب چې دی دا هغه جون سوونو زرګونو کالي او د الکترونیک میډیا جون چې څنګه په لیک ټایم کې خبرېږي دغه شانتي په لیک ټایم کې ختمېږي. نو زمونږ لسه دا احساس احساس ورکول پکار دی چې مستند کار، تاریخی کار، دوامی کار هغه په لیک کې دی، په لست کې دی، په کتاب کې دی، په لایبرری کې دی، او هغه زمونږ قوم، ثقافت، ژبه او تاریخ ژوندی ساتلی شي.
دا احساس به څنګه ورکړو؟
زما خیال دی چې ورکشاپونه هم کېدی شي په مختلفو ادارو کې، چې په یونیورسټو کې، په کالجونو کې، چې د کتاب اهمیت څه دی او زمونږ د ثقافت او زمونږ د ژبې او زمونږ د تاریخ د تحفظ ذریعه څه دي. نو ذریعه هم کتاب دی، هم لیک دی، هم لست دی. په دې باندې ورکشاپونه کېدی شي، په دې باندې کتابونه لیکلی کېدی شي، په دې باندې ستاسو میډیا خپل کردار ادا کولی شي. مختلف ذریعه دي چې هغه سره شعوري بیداری پیدا کېدی شي. دا ټولې ذریعه موږ په کار راوستي شو.
تاسو خبر به وکړم چې میډیا دی، الکترونیک دور دی، کمپیوټر دی، ټیکنالوژي راغلی ده. دا ټیکنالوژي په یورپ او امریکا کې په دې ځګونو کې ده. هلته خلک چې یو کتاب چاپ شي نو پلې نو ته خلک ولاړي. دا هغه ځګي عوام چې کم دي نو لکه هغه خو د دې ټیکنالوژي باوجود هم کتاب طرف ته زیات توجه ورکوي.
یو خدا ده چې زمونږ د لستون کې سطح هم لګه ټیټه ده، او همدغه حساب سره زمونږ د لیکون کې سطح هم لګه ټیټه ده. زمونږ لیکون کې په یو ډېر محدود دایره کې د معلوماتو باندې مبني کتاب لیکي، او هغه معلومات د لستونکو دلچسپي په کې ډیره کم وي. یورپ کې د کتاب د مطالعې رجحان ځکه زیات دی چې هغه ډیر اپډیټډ خلک دي، څنګه چې په الکترونیک میډیا کې په نوي نوي سیزونه په سیکنډونو کې هغه پیش کړي، نو دا په پرنټ میډیا کې نوي نوي سیزونه دي، لوسی مشاهده ده، او د خپل کتاب د پاره مومده الکترونیک میډیا استعمالي او نوي معلومات د پرنټ په شکل پیش کړي. نو یو دا خبره ده، بل یعنی د ایجوکیشن یا د تعلیم سطح اوچته ده، بل د هغه ملک آبادی زیاته ده، هغه ملکونو ټولو چې دی کنه د هغې آبادی زیاته ده، سورسز زیات دي، پیسې ورسره زیاتې دي، د کتابونو قیمتونه داسې دي چې په رینج کې دي، نو هغې ته سهولتونه ډېر زیات دي. زمونږ له دا په کار دي چې یو خو د لیکوال مشاهده وسی وي چې څوک کتاب لیکي چې دغه په کتاب کې نوې خبرې، بل زمونږ د لستون کې د تعلیم او د شعور سطح لږ اوچته چې هغه پاره کتاب باندې پوهېدل شي، او بل د فاینانشل او اقتصادي مسلې هم لږ په دې کې رکاوټ جوړیږي. د کتابونو قیمت که کم وي نو خلک به په شوق سره اخلي.
خو یو بل خبرې ته راغلم، کراچۍ کې، په کوئټه کې، په پېښور کې مختلف زینو کې جنو ادبی ورکشاپونه، ادبی غونډې کېږي. دا ادبی ورکشاپونه یا دا غونډې یا دا مجلسونه یا مشاعره، دا به یو عام ولست څومره فایده ورسوي؟
ټول لړومبه فایده خو دا ده چې د پښتو ژبې ادب او شاعره په خورولو، په عام کولو کې یو موثر ذریعہ ده. مخ په مخ پښتانه را غونډېږي او پښتو کې خبرې کوي او شاعري کوي او ادب باندې خبرې کوي، افسانه او ناول او ډرامه باندې خبرې کوي. نو لکه څنګه چې د میډیا خپلې طریقې دي، پرنټ میډیا ده، الکترونیک میډیا ده، دا فیس ٹو فیس میڈیا دا چې پښتانه را جمع کیږي او یو بل ته مخامخ خبرې کوي، او اسې ځان له خوږه خپل کلام لیکم او یو کس ته اوروم نو یو کس ته می خبر رسی. خو په ورکشاپ کې، په غونډه کې، په ناسته کې، په شلګونو سوونو زرګونو خلک هم جمع کیدی شي نو خبر ورته رسی. بل د عمده خلکو خو پښتو ژبه ژوندې ساتلې ده، عمده خلکو پښتو پښتو شعر شعر کوي. نو حکومتي سرپرستۍ بد حال دی، سهولتونه موږ سره نشته. دا خو یو اولسي لاسته ولاړ یو بل سره ملاوېدل دي چې موږ پکې پښتو یو بل ته رسو هم، او د یو بل په ذهنونو کې مچو، او د پښتو یاد دهانې کېږي.
د پښتو مستقبل چې کوم دی، تاسو د نړۍ په نورو ژبو کې داسې ژبه پکې شته چې ورځ په ورځ باندې هغه ختمیږي، د پښتو ژبې په مستقبل باندې تاسو وایي؟ ځکه په پښتو کې هم اوس ډېرې ژبې راګډې شوې دي، لکه موږ پکې انګریزي استعمال او موږ پکې اردو استعمال. په دې تناظر کې تاسو پښتو ژبې ته په کم نظر ګورئ؟
دوه نظرې دي. ځینې خلک خدا وایي چې ته د ګلوبلایزیشن په وجه باندې پښتو کې ډېر زیات ټکي راګډېږي او پښتو ورو بدلېږي او اخر کې به یو ورځ ختم شي. خو زه دې سره اتفاق نه کوم. زه دا وایم چې همدې ګلوبلایزیشن، همدې میډیا په وجه پښتو ته بلا ډېره بلا ترقی هم ملو شوه. نن په پښتو کې ویب سایټونه د سلو نه زیات دي، پښتو په سیکنډونو کې په امریکا او په یو ځای بل ځای کې خلک ګوري. مسله دا ده چې د ټکو د راتلو د پښتو کې د انګریزي او د اردو امیزش مسله ده. زه وایم چې دا هیڅ مسله نه ده. د دنیا یو ژبه داسې نشته چې هغه خالصه وي، په هغې کې د بلې ژبې ټکی نه وي. دا د ژبو فطري خاصیت دی چې په هغې کې ټکی زی او راځي. کوم ټکی چې ولس قبول کړي هغه برخه جوړه شي، کوم ټکی چې د ولس په حواسو بد ولګي هغه هغې نه وویستلې شي. پښتو به چې په ولس کوم ټکی قبلي هغه دې پکې راشي، او دې سره به پښتو خورېږي او پښتو به ژوندی وي، مستقبل به انشاءالله روښانه.
د باختر ستوري د ادبی او کلتوري خبرونه اوریدونکو، زړه چاودون د خدای بخلی شاعر اجمل منصور دویمه شعری ټولګه ده چې په دې وروستیو کې پت پښتو ادبي جرګې مردان او اجمل منصور ادبي غورزنګ سوابی په 240 مخونو کې چاپ کړی دی. اجمل منصور د سوابی په ټوپۍ کې زیږیدلی و او 2 کال وړاندې د موټر د ټکر له کبله د خپل ژوند په 22 پسرلي کې له دې دنیا سره مخه وکړه. د ښاغلي اجمل منصور په شاعرۍ کې تر ډیره د هغه د چاپیریال تصویرونه وینو. د ده په شعرونو کې د قام درد هم شته، د مینې تاو هم لري او د ټولنې ناخوالې هم ځای دي. د منصور شعر روان ښکلی دی او شاعري یې لوستونکی د پښتنو هغه ملتونو ته بیایي چې د چینو وطن دی، د ګلونو او رنګونو هیواد دی، د داسې میړنو سیمه ده چې د باروتو په بوی او د مرګونو په لوبه کې هم حوصله نه ده بایللې، لا هم ژوند کوي او د ژوند سندرې وایي. اجمل منصور هم د همدغې سیمې یو سندربول زلمی و. د نفرتونو په منځ کې د مینې سندرې ویلې او محبتونه یې ویشل. د خدای بخلی په شاعرۍ کې د دیدن هیله هم شته او د بې وفایي درد هم. د نوموړي شاعري ورځنۍ چارې هم غاړي او له وخته ګیلې هم لري. منصور وایي، نن هغه لوړ پښتانه چرته لاړل چې پښتنه پیغله سرتوره ګرځي. اجمل منصور په خپل شاعرۍ کې داسې خوندورې تشبیه کاروي چې بیا بیا په لوستلو ارزي. هغه وایي، منصور بستا اشنایی ولی پریږدي، مړی به څنګه د خپل ګور ازغلي. د اجمل منصور شاعري ډیره طبیعي ده، ساده ساده څیزونه چې زمونږ په چاپیرچل کې شتون لري او زمونږ د زیاترو کیسې دي په ډیره خوږه ژبه وړاندې کوي. منصور وایي، سبا اختر دی چا سپوږمۍ د بام په سر ولیده، سبا اختر دی چا سپوږمۍ د بام په سر ولیده، کېدی شي نن د خان نوکر کلي ته پیښه وکړي. په دابل بیت کې بیا هم زمونږ د کور کلي په رواجونو غږیږي، اوس د مړو نه د ژوند کارونه غواړي، اوس د مړو نه د ژوند کارونه غواړي، داسې خواري د دې خلکو عقیدې شوي. د ارواښاد منصور د شاعرۍ یو بل کمال دا دی چې تصویرونه لري. هغه خپله خبره د شعر په چوکاټ کې زموږ سترګو ته انځوروي. منصور وایي، یار چې مې خوا کې د کاله ودرېږي، یار چې مې خوا کې د کاله ودرېږي، زما په ټول بدن ویښته ودرېږي، پیړه پلاس زما خبرې کوي، پیړه پلاس زما خبرې کوي، هغه چې څنګ په تناره ودرېږي. لکه څومره چې منصور ځوان و، هماغومره د هغه شاعري ځوانه ده. هغه خپلو شوخیانو ته هم د شعر جامې راغوستي او په ډیر ښه او تنزیه توګه یې وړاندې کړي دي. دا بیت یې واوري، راتیر چې په ګودر شومه بې خیاله مازیګر، راتیر چې په ګودر شومه بې خیاله مازیګر، کړي ورانې د چم ټولو پیغلو جنو مشادي. د منصور په خټه کې پښتو اغګلې وه او په رګونو کې پښتو بهیده. هغه د پښتو سره دومره ډیره مینه درلوده چې د هغه د ملګرو په وینا له لرې لرې به د پښتنو ناستو او پښتو مشاعرو ته راتللو. دا بیتونه یې چې په ډیر خواږه اندازې لیکلي درته د پښتو سره د مینې د ثبوت لپاره وړاندې کوم. بچو له چې مونږ نه کېدو نومونه په پښتو کې، بچو له چې مونږ نه کېدو نومونه په پښتو کې، سبا به هغوی څنګ لیکي خطونه په پښتو کې. همغه ملا مې خوښ دی، همغه مې د زړه سر دی، همغه ملا مې خوښ دی، همغه مې د زړه سر دی، چې لیکي مینانو لا ساختونه په پښتو کې. په همدې سره زه خپلې خبرې راټولوم او ارواښاد منصور ته د دعا لپاره لاسونه لپه کوم. ګورې ګلونه او یادې ژوندۍ اوسه. اوریدونکو، د همدې سره د باختر ستوري د ادبي او کلتوري خپرونې وخت ختم شو. خپل کوربه بشیر ګوښته اجازه ورکي. الله مو مل شه.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه.
ستاسو خبرې
مونږ ته راځي. اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانا نشر کوي، او ما ته د کندي کوچی غانا نشر کوي.
ما د یو غزل او د عبدالله مکوري په اواز کې نشر کوي.
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلا وکړي اشاره
سترګي ولا تور کې نخريزه ولا
لاست مین را کاران ټول دنیا ہی
رکھا
مشال ریڈیو اڑان دی کوي.
لکے دارا تور نکے، داس لکے دارا تور نکے۔